ولا كده دغه مالیه دکانو د بيخي ولولې دي وروره پر تاسو دکان ته اون نه د ډیرو په دکان یې نیم ډیره سودا کېږي د پرابل نه میشي د کال 3000 افغانۍ 3000 افغانۍ لور په چارواکو څخه هله ده چې دغه مالیه ته کم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زر جم احمد یم و ام سی دغه انجینران چې دی د پکتیکا الکترو ولسوالۍ کې روژه محمد ته کارت نه ده رسولی. ډېره خلکو تنمی ډېر ډېر ورکې وه، چا سره واسطې لري بیخي ډېر ورکې او نمی خلک یې دغی پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورځ موږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسینو مناسی نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي، نو خو طالبان دا پوښتنه نه جن کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي، نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان پر ورسی چې دا غت مرستي مشتره ورسی.
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم، مله مسی ولادت دا غشتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل درازي چې د دوی په نظر هم مسكين ورتلې دا سره د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
سلام علیکم، سالی څنګه ښه جوړ ورغه په خیر وخت په خیر تیریږم. هغه مسې چې دی دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي، یا د پیسه دارو خلکو ته ورکوي. دلته دا زموږ سره یو نشنی شناخته دی، د قدرت په نامه دی، ډېر بدراز مفلس هم دی سره. او یوې خوا ته لاس هم نه ګرځي، نه کار ور پیدا کېږي. نو دغه مسلمان ته دا رپلا چې راشي تر دوی لاس اړی ورکوي یا نه، نو دا غریبانو خلکو ته بیخي دا مسان نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کوي ازادي راډیو، ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو ولیدونکو او کارکوونکو ته، تاسو د هغه په مورید خبره کړې وه افغانستان کې د مرستو، افغانستان کې مرستې هغه چا ته ویشل کېږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري، یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي. د افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کېږي هغه ټول د هغو کسانو دي. لړ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم، ګورمې چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي، هېڅ شی نه دي ورکول شوي، که هغه نغدي پیسې دي، که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي، هغه هېڅ څه دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته، صفي الله مجبور یم ننګرهار ولایت د نازیم ولسوالۍ نه. وروره، د مرستو په باره کې زما درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي، اول سر کې امارات او طالبانو کوم کسان چې هغو خپل ځان دپاره 50-60 تر 100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانان زورواکې چې هغه کېښوده او ځان د پیلډرې موټرې په واخیستې د غریب واک د هغو وخوړ. او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلي دو دا میاشت کږي چې مرستې راغلي خو هملته په ولسوالو کې ایښي دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
سلام دی، دغه مرستې دلته ویشل کېږي، دا پر خور غریب نه ځي، دا ګرده ملکان نه کشي، خپل ځانو ته صحابي قمندانان لاس پر شي فلري، دا یې په سمه توګه وویشل شي. د هلمند ولایت مرکز څخه اړیکې نیولې. السلام علیکم،
مالې د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هر ورځ روان دي، سروې ده نن د ولو دپاره نپر تاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نپر دا کې تذکرې دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ کېږي، کومکونه دي وکشاتي پروژو کې را ځي چې سړکان در جوړو، سسویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي، لاتري باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکو، نور در واخلي زی بلاسه اخلاص وي.
سلام علیکم، زه جمعه خان رحماني د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریه مو وروره موږ مثلا 2000 کور یو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې ډیر مشکل لرو. د سړک سره مثلا پر سرحد ته کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو وبلرو مثلا موږ وبت خېدي سیاسي ولا خلک د بسن سره مخ دي ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو ډیر سره په عذاب دي بيخي مثلا مشکل دی. موږ سړک دا وسن سړک هم داسې ګل چې مریض پیدا شي نه رسېږي نه ولسوالۍ د خلاصون ولایت رسېدای شي وروره. مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرستو د غوښتنې د مشرانو څخه چې موږ سره څه پاملرنه د سړک وسی ډیر مثلا شکار وي بازار ته هم وګوره زموږ د یو حزه د بازار ته نیمه حزه د نیمه بازار ته ده. مثلا هم عثمانان هم ډیر مشکل سره مخ دي چې نه وبس د غر په سر کې نیو سړک لري. سلامونه وایي ډیر مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوندو یتیمانو کنه غندګی دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کال کې زموږ ورځو کې او که څو ځله سره کې دي چې موږ غریو تکلیفې غو موږ نه کرایو سره کې دي راځي او دوه هم اکثر مې وینو خو یو لاس ستګین نه لري ډېر تکلیفې دي سیاسي کولی موږ تکلیفې دي دا ماشینه کوم ته کال کې یو ځل یو راکی نه نه د ډېر مهرباني او بل دې ما پیغام ته سره مې درانه ته دته دې بشر دوست دي زه خو نه ناروغ یم زه نه ناروغ ده زه یو ډېر کاغو واګی دي علاج مو وسنسته او ما سره دې نن کومه کوکی زما د ټلیفون نمبر ده 0 او یا 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 0 او یا
د لوګر ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي. د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وایي یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي، نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي ترڅو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي ترڅو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوې میاشتې کېږي چې امباره وړي تللې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي، ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو، بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین صاحب دا خواهش دی چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مو غوښتنه ده چې تاسې موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټون لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري، او یو لاره د اریوب ځای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټون لاره چې ده په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي، هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه غوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده د ازادي راډیو سمور ډیر خوشاله یو اول خو دغه صدرناوی کو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي نو هلمن یو چې دا پلان مو هم د پیغام نشر کی موږ شکایت دغه موسسو ولا خلرو وروره هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پر تاکل کیږي سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کی شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتون را واخی لاتری باندې وکی بیا یو 15 ځینی کارت کې وای دا بل نه ورکو انور در واخی زیبلا سه اخلاص وي
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام خدایم کامیاب او سرخوی ولره زه یو متقاعد ډګروالیم نوم یې حیات الله دی د دوه کال کې چې د موږ د تخوت ماش نه در کړه موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلاتی سی لورو سلایی چی سپینگیر ایسی خود سی مشکلاتو سر مخامخ وی پینزه یک کلان سلاییم تلویخ کلان پا دو ملک و دو وطن که خدمه کرده اینمی چور کرده اینمی چپاول کرده اینمی چکواجی لیدی دو ملت همی خلکو تا وطن همی صادقانه خدمت کرده د دوه کال کې د دموګه د تقاوت مشنر کیوی
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر وګونو ورسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوري پر منځنیو چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 تر مونډلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو .com ته ورشي
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده د ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بای هم ورته تمامیږي تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د ویلارې دننه مړو مندل شول چې افغانان هم پکې وو دا د دې سرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر لزان سره لري خدا چې ولی افغانان په تیر ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی
کومګه تاسو وګورو ډیر ماتره او اقتصادي ملکونو مهاجرتون استه جهان اول ته ځکه اقتصادي مهاجرتون دی اگرچه ده زین ملکون هم دیگه ملکون هم غیر قانونی لار نه خلکی را جهان اول تزی ولی دیره ای بیا قانونی زی زکل تا استندرسوازی سویتی دولت لخوا یا به شکل ده گروپی یا انفرادی ایجاد اشتغال وکی اسم افغانستان که یو بل مشکل هم دی مشکل ده سیاسی هم دی زکه نظام تغییر سویدی نیو نظام را غلی یا تعداد افراد مسئولیت نلری جانی مسئولیت نلری او نظام لخوا ورته مسئولیت نه نه ورکل سوایلی که ورکل سوایدیم شفایی ویل سوایدی او رسمی توگه اقوی تا دست تایید سوای ندی زکر انتبا در خلق فکر که چیز مونگ زان پا خطر کدی زمونگ حیات پا خطر مجبور و مقلب دی چه پا غیر قانونی توگه در افغانستان نوزی او پا غیر قانونی توگه او پا دیر خطرون و سر اقوی تا زان او رسی چه مونگ تاسفانه دقیق بخش که مونگ تاسو دیرترین قربانی انتبا افغانان داری
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد تر لاسه کول ډېر ستونزمن شوی دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند خطر سره مخ کړی دی
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دی دوی ویزه نه ورکي ډېر کای ملکونه ورکي هم په د رشوتونو په اساس یا فساد لانه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که چې موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی دوی د جانی خطر کېږي. همدغې دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو، هغه رقم کارونه یې کول چې د شته نظام د ایدیولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس د خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسئولیت لري چې دغه کادرون نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دغه نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي، او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکې وو یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسئولیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دا بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عامل هم دغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدنی فعال خلیل روفی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبد الوهید همت مو دی خبرونه ته مل مکړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسې. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پښتنې زخت زیاتې د سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي، خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې د تاسو په اړه پوه شي چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي، شپږ کاله مونږ ته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده، بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلی چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوې صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې اپا صحیح ودونه کې همداس کراول کېږي. هغه اوس ټول امکانات شته په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلو فشل سرجري موږ ورته وایي او بخش هم د مخ او جابې د ریالې شي دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې مشکلات او مریضانې ناروغیانې په افغانستان څون کې دننه د تداوی وایي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی دا څه کوم د غاخونو ناروغي نشته چې یو څوک د تارش چې له هوا د بهر لاړ شي او هلته تداوی وکړي؟
تقریبا په 99% مواردو کې د نن په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي واوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیان دلته دننه په افغانستان کې تداوي کیږي او د درملنه وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله؟ که راشو دغه ورستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه شوی او د نړیوالو مرستو سره په تیر بیا خاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمره جا کی کلینیکونو ته د غاښو درملنې په خاطر باندې نو کاملا یو د اقتصادي مسله په دې کې ډیره دخیله ده. نوري صاحب چې د غاښونو درملنه چې دا تاسو ته بهتر معلومات ده چې په ټول نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري، نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ کې درد راشي یا مثلا عفونت وکړي د خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغو د غاښونو مرکزونو ته د تداوي
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو؟ او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا حد اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنه کې د اقتصادي مسله ډېره دغه د اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه ده نوري صاحب چې حد اقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي چې یو چکپ شي، او ستونزه همغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه روزي او غاښونه لویږي، کلک د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه همه عضوه مهمه عضوه په خوله کې د چې د ژوولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک اصطلاح موږ ورته کاروو. داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی، او کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډوډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژوولو کې. دا ډېر اړینه رول لري. کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه جوړ شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضوه ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. ترسو لاسې ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله ماشومان چې غاښونه را باسي او دغه پروسه تکمیلېږي. بل
د تیرا چې ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاښونه لرو چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدو چې ورته وایي او ملکي توت ورته وایي یا موقتی غاښونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاښونه دي چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي دغه تیرا په شل عدد تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه دیرش عدد تر رسیدي بیا په ځینو کې هغه آخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي بیا په ځینو کې هغه اوسېږي او ځینو کې نه اوسېږي یا په ځینو کې اته ویشت اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاښونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا دوه دیرش تیرا دي اوسېږي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شیري غاښونه دي د هغه ساتل هم ډېر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا په درد شي نو والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي دا باید وایستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپل موږ ورته سپیسمن چنار ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخ کې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي یا پاره ځای کې اړوکه جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې نه راخیږي ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکه جوړ شوی دی دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي د وده صحیح نه اخلي ژامې صحیح اړوکه حرکت نه کوي ځکه د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري او فشار وردی په ژامې باندې دا سبب لدی کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثرو ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلي ده. زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شاید دود شوی دی.
بل نو دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه ما سیم پیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې هغه مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې شیري غاښونه یا د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښ راوخیږي مخکې له وخته که دا لري شي یو لامل د بې نظمۍ دا کېدای شي. بل نور لوامل جینیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي مثلا دغه تعداد د غاښونو موږ چې وویل دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه ارک موږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون راشي یو بې نظمۍ رامنځته کې. په دې کې د جینیتیک یا د ارثیت رول هم دخیل ده. همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمۍ د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې راخیږي کله چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي والدین. نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي یعنی د طبیعي یا نارمل حالت نه زیات دي شمېر زیات دي بیا هغه ویستل کېږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم د نن په افغانستان کې ترسره کیږي حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپیج لپاره ورتل سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه او امریکا نه هم یو څه زیات موږ دلته ناروغان لرو ځکه چې هلته د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډیر زیات ده او وینې شي کولای نو دلته راځي د خپل تداوی او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه تدوی.
بله دا ډیر جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري او هغه هیوادونو ته دوی ځي چې هلته د لګښتې انکم وي. دا ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې د عقل دندان نه دی راوتلی تله نو غلیشه داسې ځینې کنایې وی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا لاتل سخواخل تر 25 تر 25 دغه مرحله کې راوځي اکثرا لاتل سکلینې خروج د صورت نیسی دې خاطر باندې څنګه دا یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده یا مچورتي او پوخواله ذکر یو سره مستکیږي نو په دې خاطر باندې د غسل نوم ورته د عقل دندان جوړته یې خېدې د عقل غاخه په دې خاطر باندې ده د مخکې مشوره وګړو چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاخونه غټانو یا ملویانو غاخونه تعداد په 22 رسیدي او دې کې د غسلور عقلي غاخونه چې دوا پلان دي جامې کې دوا په پاس جامې کې راخیږي نو دا غوښنه دي چې له اخره اکثرا اډو کې یالته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده زخامت زیات ده د دې جریان کله کله لستوند سره مخ کېږي ځکه چې یالته په جامې کې امپاکټ وسیږي یا مخفي وسیږي په جوړولو کې البته کې د خپل د جامې لم چې دغه ټول چې ده ا کافی وسی کی ستوند نه رامنځته کی یو کله کدا خپل قوس کی نو وسی کی یا بینظم وسی کی یا خپل پاغه مودي شکل سره چې غاخ په جامه کی وسی کی کله کله دا د سیورتیکل یو افقی تو دا وسی کی نه په دې صورتو کې د دې جرایت ضرورت ده او که خپل په نارمل حالت کې وسی کی داسته کوم ستوند نه رامنځته کی
ډیزل په اروپا کې باس زنه پویګم چې ولی
نو اخري غاخته مونږ وایم نو هغه اخري غاښ چې دا په ژول کې په ژول کې ډیر زیات رول نه لري ځکه موږ درې غټ آسیاب غاښونه لري آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو بیا دویم ده بیا دریم ده دا دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې او بل یو لته زړه په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه د بورس هم چې کوو بورس کولو کې دا ډیر اخري ده کله چې بورس اخر ته رسیږي احساس د دلبدی ما شخص پیدا کیږي نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي باوجود دې چې هغه غاخ دې چې ډیر نو وخت راوځي تا تلسکلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي لیکن د ټول نظر د اکثرا خرابېږي لاته په دې کې دا چې پاکول د دې سخت دی او بل دا چې نور غاخونه په اسانۍ سره هغه د ریشي تداوچې دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسلسې ورته اسانه ده نو د دې درملنه چې ده غریخي مشخصه نه دي کانالونه هم ډیر پیچیده دي مغلق دي نو لاسرسي د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې مو دلته ځنه په افغانستان کې زیات اولویت دي ته ور کوي چې دا وېستل شي په دې خاطر باندې
بل ډاکټر صاحب مې تاسو د غاخونو د پاکاري ویلې وای چې درملنې وقایه مهمه ده په افغانستان کې په لور پروت سیمو کې کچا مثلا خپل غاخونو ته ډیره پاملرنه کول نو ابتدایي مسایل لکه مسواک او نور لګوت نه ډیره استفاده کیږي مسواک نه استفاده کوي د ریخې د ونې د ریخې څخه زپونه پیغام چې زین نور خو هغه مسواکونه راغلي دي اصلي بڼه باندې کوم یو ډیر ماسر دي او آیا ټولې ګټه رسولې شي مخکله دي چې څوک څملي غاخونه پریمینځي او که سهار را پاتې غاخونه پریمینځي او کوم وخت ډیر مهمه ده
نور څه ډیر څه چې تاسو اشاره وکړه ډیر مهمه سوال هم ده د اورل هایجن یا صحاد خلی یا پاکوالی د خلی دا ډیر زیات ضروری او مهمه خبره ده خو واخونه کله چې پاک نشي واخونه از سای مراد نشي واخونه تخریبيږي لمنځه زی توريږي چنجي وهي بیا ورسته ده میکروبونه د غاخ دننه هغه مغز پلب ورته موږ وایو مغز د غاخ ته دننه کیږي او بیا انداسي اډوګي تر میکروبونه انتقالېږي اپسیګان یو چرکونه په مخ کې را پیدا کیږي حتی له وروتي درس خواخله د ډیر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې اپسیان زیات رامنځته شي د خولي سقف چې د دلته انتانات منتشر شي بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځیدای شي او بل دغه چې د مسله د پلا بوی د خولي د کله چې اوسوکه د سه نمراته یې مونږ ورته مل او دور یا بد برید ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناک تنفس کله چې پښتما کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره فامیل کې دا هم یو بل استونزه ده چې د شخص رامنځته کولای شي نو حفظه یې بهداشت خولي چې دا یا اورل هایجن یا پګوالې د خولي نوري صاحب دا درې پای لري یو پای چې دا هغه برس وهل یا برشنګ چې منظمه پرسلوري ساتو کې باید دوه ځلې برشنګ وشي یو سهار او یو مخکې لدی چې خپل د سر ته لاړ شي یا ویده شي او پدې کې د مهمه چې دا ډیره ضروری چې دا هغه د شپې لخوا ده ځکه شپې لخوا چې دا د غلاړې چې دی یا لا بدهن یا سلیوا چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطکیږي کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کیږي او به اختل کیږي، دا واشنګ طبیعي خولې کې رامنځته کیږي او میکروبونه کولونایز نه کیږي، یعنی تجمع نه کیږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغي او مرض وګرځي. نو شته برس کول یا برسنګ ډیر زیات ضروری دي او مهم دي، او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او ټولنیز فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کیږي. خو دا دوا په سلوري ساتو کې باید د ورځې برسنګ یا برس وشي، او خصوصا د شپې له خوا چې دا ډیر ضروری ده، یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د تارونو سره پاک شي. دا هم یو ډیر مهم او اړین کار ده، ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکیږي. نو دا او بل چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونو چې موږ ورته وایو، یا د کنګل د ویانو چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي، چې دا هم د دین هم باید استفاده وشي، هم د خوشبوئی د خلیل لپاره، او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خلینه لمنځه لری شي او پاک شي. نو دا درې پای ضروری دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه، نو مسواک هم ضروری ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غاښونه یې هم زیات صفا کیږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړه، ډیر خلک رښتیا هم لدینه زوريږي په افغانستان کې. یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غاښونه توجه نه کوي، پاک نه ساتي، په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده. د خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ، څه ورته وایئ چې څه باید وکړي؟ او دا یوازې دوی هم نه زوريږي، بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي. لدی
کاملا دا هم دی یو مهم پوښتنه ده. نوري صاحب، خپل مل اودور یا بوی د خولې چې دا دوه لاملونه لري، یو عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامنځته کیدلی شي، او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجین چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري. یعنی 90% ډیره وضعیت هغه ته 90% ده، یعنی کوم غاښونه چې خراب ووسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي، دا مواد بیا ورستېږي، دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي، باکتریاں دلته مداخله کوي، اسیدونه رامنځته کیږي، غاښ هم خرابېږي. دا یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي، مشکلات وسیږي، د معدې تکالیف وسیږي، همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي، یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې کومو غوړو چې دا وقایع شي یا درملنه وشي، په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي، دا غلط 100% نور مرزونه کېدای شي چې هغه متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي، چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي، څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړل چې عوامل ډیر دي. دغه کې یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم دا مسله د نسوارو، د خانیاتو، د سکرټو، د دې مسایلو دي. او بل د ماشومان کې ځینې ماشومان لاسمان خپل د کم چې دا یا شف چې دا دغه ته په خولي کې اچي چې دا دوامدار دغه خونه مخ کې داسې باسې د بنظمي په خونو کې رامنځته کوي. او کوم کسان چې د سخت چن زویده هم نه پسند ده چې نور کې راځي، مثلا بادام او خسته او چارمغ د شان د غاښونو سره متوي ده هم راځي. نو نسوار او سکرب چې ده هم عام تغییر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغییر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولای شي. او همداسې په کوم ځای کې صحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار کړي، په هغه صحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه، سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کیدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي، ځکه ډېر جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي، هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه، تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب همت ډېرې خبرې شته چې موږ تاسو په وغږیږو، خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي، هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا هغه موږ ورته کریس وایو، یا د غاښ چینجي وهل، یا هغه سوری رنځ ورته وایي ځینې کسان. یو عمده عمل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په اته تر میلیارډونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګیږي. ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې د کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغي یعنی دي کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوریو ناروغي هم رامنځته کیږي. کله چې دا د اوری ناروغي رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې را ټینګ نیولي دي خپله اوری چې وظیفه محافظت ده د غاښ هم ده د هډوکي هم ده بیا کله کله چې اوری ناروغي مخته لاړې شي د غاښ لقي را پیدا کړي داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په ژامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بېنظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي بیا وروسته په غاښونو کې را بېنظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله
بل
د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ډېر زیات ده.
ډاکټر صاحب کور ودان ک په ورستي کې راته وایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي ورستي توصيه چې ورته کوي که هم دلته هم دغه توصيه یا لارښوونه وکي اوریدونکو ته اوریدونکو به واوري او کله شي چې د دغه خونو په برخه کې خپل صحت نور هم توجه وکي حفظ صحت توجه وکي مهرباني.
لوی صاحب دې هیڅ کې ته اشاره وکړه کله چې درملنه تر سره کیږي یا د جریان درملنه کې اوسې دي ټول کوم هدايات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ کډمت دماغ خبرو په شي چې ویل دي په ماغ لاره مختل شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومیږي درک نشته بیا را پیدا شي بیا ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع وسیږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوي یا دوه ځلې کوو اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي درې ځله ته ورسوي څلور ځله ته ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده او خپل د حفظ الصحه یو ورل هایجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په یو کله باید ډېره زیاته توجه وکړي چې ترڅو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیات نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحه د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان